ډپو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبه ته په پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره یې حقي هم نه جوړېدو چې مخته ولاړ شي.
ما لاند په ټوله کې پاسیا جام کې د افغان لوبډلې حقم نه جوړېد چې د څلور غوړه لوبډلو پړاو ته لاړ شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمي او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2025 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلاديش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. له بنګلاديش د 2 منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شل اوریز جام او تر هغې مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګه ډیر زیات حساب په خپل وال راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګه ټوله لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزوري نقطه ده. زمنګه بل دی بیټینګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمنګ د ماتې یو ډیر غټ لامل و. اده خپل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهونکو کې باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د غونې وکاوند قانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې لیکلي په نهیلي سره د آسیا د 2025 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شل اوریز روان جام له بي ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلاديش، او له یی ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2025 کال د آسیا کرکټ جام شل اوریز لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. که څه هم ټاکل شوی و چې دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي 13م پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیا جام سیالي د کرکټ د آسیایي شورا له لورې تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالي ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالي تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند اته ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان دوه ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلاديش لوبډله که څه هم دوه ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتل شوې نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو ل اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکو ل آنلاین زده کړو پاتې شوې دي. د زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو ل کابل زده کړې ل خن سره مخامخ شوي او اوس نشي کولای خپل آنلاین درسونه ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او هونکي چې خځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم. خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمای ازموینې می تیرې کړې او اول نمبر شوې وم. ډیر زیار می وستلې و اوس ډیر خپایم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د خزو پیو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ لاره خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي. وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا را باندې پرې کړي خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وی پیرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی ترې لرې نشم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سخت ناهیلې او اندېښمنې دي. روسته له هغه چې طالبانو حکومت لښپګم ټولګي پورته خوانځیو او پوهنتونونو ته انجنې لتا کراو ګرځولې ډیرای ته یوازینې بدیل لري په توګه آنلاین خوانځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان پلس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ شوی او ټولو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالیدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې لشپږم ټولګي پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نور محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنۍ زده کړو د انجنونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره شول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې انجنې د زده کړو له دوامه پاتې شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو لګواښ سره مخامخ دي. د غوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د خوست د تڼیو اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لری پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونی او دفاعي برجونه د نړیدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو مانی بولی نه یوازې رغول شوی نه دی بلکې تر اوسه د ساتنې تنظیم هم نشته. د تنوی د ترخیلو اوسیدونکو پرهیز خان مشال رادیو ته وویل
یره زه خو په دا نویم خبر چې تیکر غولې دی ترمیم پرایا یلای دی کاتی پر از فکر نه کوم چې غولې وی چې دا وکسي خو میږه دا وختنه لري مننه کی مقدره چې توسه روغلې دا تاریخ خیزی اینا کسای یه میکسرا دا غاگی میگار چا تا ورساوی چی میکسرا کماکو که دا مونای میگ نوی تازا بیا ترمیم که با دا تاریخی و اثاری میگ نورک نرشی.
پا پخوا که ده نور نده پشان پا افغانستان که هم پلوار و غنده و اوزین و دختو که ده مخالفین و ده بریدون و ده شندوال و لپار زین دفاعی کلاوی او دنگ برجونه جور شویی. د تنهی د ترخیل اوسیدونکو هم وای دا برجونه ممکن د زاید اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوی په مخه جوړ شي وی. یو بل ځای اوسیدونکو قابل خان ویل
د مړې قدامت تقریبا 2.5 کوله خوشو کې کی په خو وخت کې چې جوړ شوی د کڅه هم چې جنگ خښای نه دی خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داساوی اچي لکه مړای چې جوړې دې دې پر دا مړای جوړ کړی وي چې د دې ځنه خپل ژوند دی پاو کې.
په خوست کې علمی او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
میګ یې ټولنه شرایط داسې دي چې میګ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نښ کې ننګینه ورک شوي دي. دینیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غاګ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازي برخان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغونی عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغونی زیارت لرغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشرانو پر ورسېل دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړي ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، ډېر کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زلاسته دا خلک ګرد زل راټول شو، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، بلاړه ولایت ته ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړي چې دا دی بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي، یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو، دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرونه راپورونه هم دومرو درنه اوریدونکو را سره اوسې. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله او احترامات می قبول کی قدر منو ګلری سکون کو صاحب رشنا غفار یو زر به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ولستم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته اهله د چتا ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړی او د صحت چم بم پتن می او جو سکون کو د چیز مرسته سودن مرزي لست او هم لست نه اهله د چي تیر ورس لستنه به تاسو ټول په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړی نو لست امده کی ودری کدرمن زکون کوز مرسته سود نن ورځي او هم لوس موضوع قیمتي دبرو په حق لدا کتاب صفاله یو شپتي من پیل بهتر اتش پتي مشه پیپري هم درنګ از مرسته سود نن ورځي درسي هدف يم هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرسته سود تر بحث لاندې ولرو. عبارت تل لمړی قیمتي دبري دویم د قانون او انرژي د حالت سره دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مرسته سود خلاص کول ولرو په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کدرمن او ګللی زکون کو د پراته او جواب د کټ په هله ما هله د لوس تر پای پر رسملتیا وکړي او یو څه تکړه هوجو ګلری زکن کو د لست پیل په شبو کې لمړی مرتاسو قیمتي ډبري پیژنو لکه څنګه چې مرتاس ټوپ هي جو قیمتي ډبري عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیل بیلو برخو کې په پراخ کاج سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. نو له تدبیي منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرتاس زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو لمړی په لمړی کې مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټنګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټنګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته، شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود او سیږي خو تر اوسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګه درمنو غوړلې زده کوونکو بل هم لاجبر دي چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دي کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر په خوا رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجبر د 22 سیمو او زیرمو سیړنه تر ولسواله کله چې دغه د 22 سیرمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سوال نو پدې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کاند لوړ احمد لورون کې او د ګټ اخیستنی وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي او لاجبر شدید رنځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېر کېږي چې ډېرې قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 تر 300 ټنه پورې لاجبر استل کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي. البته درنو ځکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کېږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو والي او د سنورو شانو په توګه سره ګټه اخیستل کېږي چې د ښځو د زینتي شانو لپاره ترې استفاده کېږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي او همچنان درنو زده کوونکو لاجبر پوهان چې دي یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دي عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو لال په حق لال بلوچي لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال وړه درجه کلکوالی لري یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو ځکونکو یاکوت دی. یاکوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده. د روشانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې زلایې شیشې ته ورته ده. د شیشې په شان باندې زلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو ګلالۍ زده کوونکو بل چې دي زمرد دی. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي کچېره د ډبري شکل ته متوجه اوسې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدلې سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمي 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمردګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبري وو پیژندلې هیله ده چې تاسو ټول پوسی وو اوسې جای د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سی وو اوسې. اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړینې په حق معلومات ولوله کسرنګ چې په تیر لوس کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وو پوهیدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره نفت ګاز اوبه باد لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلې سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوب اشیا پښتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانون له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبورس کار لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیزو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبورس کار ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانون څخه راځي شوی دا او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو بل هم زمردګان هیوار افغانستان کې شدي نفت زیرمی دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زمردګان هیوار افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پر غزیدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیس کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه راځي چې د نفت یوازې سبسيوي زیرمی چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوتی اق دریا د کشقری دی او همشارنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه نیپت زمر په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دي غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمر په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې پسترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د نجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا رئیسل باندې پیلسی وي یعنی د په خوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او نجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیسې وي نو موږ ویل سودرنو د کوونکو دغه د غاز زیرمی چې دی نور پاتې غازونه چې د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي او د برېښنا د تولید لپاره له سلویشت کلونو په موده کې کارول شوی دی چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفت یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو اوبه باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنوز د کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یې هم برق هم نه وو خو وسغه په خاني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله خو وس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې وس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی بل هم د باد زیرمی دی یا هم د باد سرچینې دی بعدونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډیره زیاته استفاده ځنی وکاو برېښنا تر لاسه راوړو همدارنګ د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورزي بادونه او د سنور دي کچېری موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کونو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي او د برېښنا به د هیواد ارتیاوي پرکړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړو بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوي دی چې د لمر زیرمی چې دی همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنی اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي هم چې د دې ترڅنګ درنو ځکونکو وسپنه د میس دی سترب او جس دی کروم او ګرانبای ډبري دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مرتبسته برابر کړي. یعنی دغه قانون د دې لامل ګرځېدل تر څو مرتبسته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مرتبسته برابر وي او ځینې مرتبسته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کوخته دي وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي وو او سیږي او لوس معلومات ترلاسه کړي وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې د نن سپارونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو الماس تشریح کی. الماس سره ول یو ډبره ده. دویم سوال درنو ځکونکو یاقوت سره ول رنگ لري. یعنی د یاقوت ډبري کوم ډول رنگ لري. دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده. یعنی دا انرژي سره ول انرژي ده. طبيعي ده حرارتي ده سره ول انرژي ده. نور نو کدر منو غلا لیست کون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سمز د کړي به او پیسې پوسي او سږي تر بل داسې درس پرې چې زستاس په درانه حضور کې حاضرې رم د لپمان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کولای سکون کو زبر شنا غم فاری وزره به هم تاسو ټول تشرفاس په امانت ول سم ټوګی جغرافي مضمون او هم لوستا هلا د ست ټول قدر منو کولای سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم په پتن می روز سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نو لوست بلور باندې مرسته سو د نن وزي او هم لوست در سیاه ده به هم هغه موزه کانی چې نن وزي مرو تاسو په لوست کې ول ولو عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوع کنه دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. ورځ کوم کو د لوست په پیل په شو بو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه کوي کیږي او زموږ ګران هیواد افغانستان کې سره ول ترانسپورتي وسایل موجود ني. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ ځکون کو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچی برخه لپاره حرکت کی. یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات چې دي پیسکل دي موټر سیکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي مینی بسونه دي. یعنی ملي بسونه چې موږ تاسو ته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نور دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمیږي. موږ تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو. یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسمه حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې تر څنګ که درمنه وګورئ ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ترانې باندې افغانستان کې د ترانسپورت یو ډېر مهم او ګټور وسیله نه جملو څخه شمېر کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکهونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې تر څنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم شرن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو ځکهونکو په دلونې سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کاندور د سپاک په نامه سره یادې دي په اوله سونی مې ملادي کال کې یو بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوی د عربی درلودلې او یو چوکاټ درلودې چې اوس په نړۍ کې په سرګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه وځي دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري.
په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا د کومې ځنګړتیا چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په شار کې زیاتره کسان د بایسکلونو له چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکونکو بایسکل چې زموږ هیواد لومړی ځل چې بایسکل اغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټرسایکل په نوم سره یې دیږي، دغه موټرسایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دم پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی و، خو دغه شمیر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 3,03,001 اراده ته ولوړ شو، او چې دغه اته پر 3,30% ډیروالی ورته دی په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې و د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې 1,04,000 ته رسیدي چې د هغه څخه وروسته 1,05,000 پورته سو، او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې 4,05,000 دی، البته 4,05,000 پورته سو چې د هغه څخه وروسته 5,09,000 اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، نه 5,00 صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې، د دې ترڅنګ په 1415 کال کې او 1416 کال کې د دوی ترمیز د ارداتو ترمیز هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي چې لومړنی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردی شمیر شي وو په 1440 لمریز کال کې 4,08,000 خو دغه شمیر چې دی په 1415 کال کې 4,09,000 پورته شو، یعنی په 1415 کال کې د 4,00,000 څخه پورته شو 4,09,000. او همدارنګه دغه شمیر نه چې ودرونه ځکونکو په 1416 کال کې لا هم اوچته شو چې په 1416 کال کې 3,03,001 ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سر شول دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري پنشه کړی دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل، ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق لا ترلاسه کړئ.
نو درنو زکون کو در دیدم پر مجبتا سوز مردگران هیوال افغانستان ترانسپورتی وسایلو پا حقل معلومات راسه که او ترانسپورتی وسایل مو وپیشندم. اوز هم در لست راتلون که برخی ترازوی چی پدی برخی که با مجبتا سوز در افغانستان در ویلارو پا حقل معلومات لست راو. لومړی موږ تاسو لري پیشنه لوی لري ستوید کیږي خو شوز د کون کولی لري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کیږي یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسیږي که ټولنیز چارې موجود واوسیږي که صنعتي تولیدات واوسیږي که کرنیز محصولات واوسي دا ټوله پر لویو لارو پورې مربوط دي د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی سي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغوی کې لویې لارې لږ پرمختللي وي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده او دغه هیواد نسي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي عرض او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځېدنه ده له څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لویې لارې موجودې ونه اوسېږي نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناکه خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټولو ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سی جه محصولاتی کش موجود وو سی جه او لکه واده سخه باند د باندې باید گاونډي یو کی وادونه سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځنګړې توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو زده کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظهیر خان د پچاهی په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله تر څو دغه د هیواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 15 کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا رامنځته شولې تقریبا د هیواد 15 سلنه بودیجه چې ود دغه لارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېږي شوي او کانګریس چې سړکونه یې جوړ کړل ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولویلارې چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لویلارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه نو درنو زه کوم کوم ژوندې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوه برخو باندې ویشل سی وی دي یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو چې هم خاص مور په هیواد کې د لوی لري شې دي پر دوه برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لري شې دي پر دوه برخو ویشل سی وی دي یو شې دي حلقوي لري دي او بل شې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دورانی حرکت څخه د نامنظمی دایره یا هم بیزوی ته ورته دایره په باندې سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویلی سو او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلاری چې دي بیلی او پریشی ویلاری چې دي د حلقوی لیولارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لاره په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لویه لاره دي. چې دا مرکب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول مرکب تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مرکب تاسو د هیواد د ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه من.
ہر سہارا بسروی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ